السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو کوو. اروپایي کمیسیون له افغانانو سره د نږدې 133 میلیونه یورو مرستې د جمعې پورې تصویب کړه. د دې کمیسیون د نړیوال مشارکت کمیشنر یوتا اور پیلینن ویل اروپایي ټولنه به د افغانانو تر څنګ ولاړه وي او دا دریز د بدلېدو نه دی. نوموړي زیاته کړه د اروپایي ټولنې 102.8 میلیونه یورو مرسته به د روغتیا د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي زده کړو او د پاک اوبو پر چمتو کولو ولګېږي. داغلې ایرو پیلینن په وینا دا مرسته به تر ډېره هغو کسانو ته ځانګړي شي چې له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د اروپایي ټولنې دا مرسته د هغو 1.2 میلیارد یورو ژمنې یوه برخه ده چې د 2021 کال په اگست کې د ټولنې له افغانانو سره کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له حکومت سره د ترګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي دي. د دې وزارت ویان د زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نغواړي اوس مهال په دې اړه ډېر څه ووایي. خو ښاغلی بلوچ زیاته کړه پاکستان د هغو ترګرو ډلو په اړه چې د نوموړي په وینا په افغانستان کې پټنځایونه لري د هغوی فعالیت اندېښمن دی. د پاکستان د بارونی چار وزارت ویان دي دا مویل د دې ډلو پر ضد باید مؤثر اقدام وشي او دوی باید د دې ډلو پر ضد د طالبانو د حکومت د اقداماتو ثابت پایلې وګوري. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا سترې محکمې پریکړه وکړه هغو افغان کډوالو ته به د پاکستان د اوسېدو اسناد ورکړي چې له پاکستاني او میرمنو سره یې ودونه کړي دي. په پېښور کې سترې محکمې پرون اعلان وکړ 109 تنو هغو افغانانو ته به چې له پاکستانیانو سره یې ودونه کړي د پاکستان د اوسېدو دایمي کارتونه POC ورکړي. د راپورونو له مخې د داسې نارینه او ښځینه افغان کډوالو شمیر په پاکستان کې زیات دی چې له پاکستاني او میرمنو سره ودونه کړي. پر غزې نن د دوهمې ورځې په مخه د اسرائیل سخته بمباري روانه ده. وروسته تر دې چې تر څه باندې یوې اونۍ وروسته د اسرائیل او حماس ترمنځ د نړیوالې ټولنې د هڅو سربېره اوربند مات شو، اسرائیل پر غزې حمله پیل کړې. له غزې د اسمان لور ته خړ لوګی پورته شوی دی. په غزه کې د حماس ډلې روغتیا وزارت ویلي دي له پرون راهیسې د بریدونو په ترڅ کې تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. اسرائیل او حماس یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. او د اوکراینی سرتیرو دوه میډلې ته د جرمني پوځیانو لوري د هوایی مدافع سیستم په برخه کې روزنه په بشپړېدو ده. له نږدې شپږونې روزنې وروسته د شاوخوا اویا نارینه او ښځینه اوکراینی پوځیانو روزنه تقریبا پای ته رسېدلې ده. د څو هیوادونو د پوځي روزنې د مرکز قماندان ډګر جنرال اندریس مالو د روزنې له ځای څخه د لیدو پر مهال وویل یو اصلي دنده د اوکراین د هوایي قلمرو دفاع ده. نوموړي زیاته کړه روسیا په ځانګړي ډول غواړي په اوکراین کې ملکي زیربناوې په نښه کړي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي. هلته دا خبرونه هم شته. پاکستانی چارواکو ویلي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په وړاندې د مبارزې او اقداماتو په برخه کې اسلام آباد له کابل نه هیله شوی دی. خو یو شمېر افغان امنیتي شنون کې څه نظر لري؟
ګولې تروریستي ډلې چې فعالیت په افغانستان کې ده مراکز اکمالات تمویل او اصلي هغه فکری جالې تر دا اوسه پورې هم په پاکستان کې.
د پاکستان د خیبر پختونخوا سترې محکمې پرون د سلو نه زیاتو افغان کډوالو د درخواست اوریدنه وکړه چې پاکستان کې اوسیږي او ودونه د پاکستاني میرمنو سره شوي دي. د دغو افغان کډوالو مدافع وکیل ازادي راډیو ته وویل
تر 15 په کله کې شپږ کیسونه ډېر زیاتو بنه تقریبا 120 ته پاسه کیس شو دي. کیسونو نو نو سره د پی او سی ریلیټډ پاکستان اوریجن کارت.
په غزه کې د اوربند تر ماتېدو وروسته د اسرائیلي ځواکونو بریدونه سخت شوي دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ده. پاکستان وایي د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په وړاندې د مبارزې او اقداماتو په برخه کې اسلام آباد له کابل نه هیله شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل نیوز کانفرنس کې ویل په افغانستان کې د ترګرو ډلو په وړاندې د اغیزمنو اقداماتو په اړه د اسلام آباد د بیا بیا غوښتنو سره هم کومه پایله نه ده لیدل شوې. خو نوموړي ویل په دې برخه کې له طالب چارواکو سره لام خبرې روانې دي او دوی هیله لري چې افغان طالبان به د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان په وړاندې چې د دې خبره په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د زهرا بلوچ د تازه سرګندونو په اړه څه ندی ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د پاکستان امنیتي ستونزې په خپله پاکستان پورې تړاو لري او په افغانستان کې کومه ډله پټنځای نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
په داسې حال کې چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمن ظاهرا اړیکې ترنګلې ښکاري، پاکستان وایي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د غړو په وړاندې د اقداماتو په برخه کې د طالبانو له حکومت نه هیله شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل 19 خبری کانفرنس کې ویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو پاړه د اسلام آباد د بیا بیا غوښتنو سره هم کومه پایله نه لیدل کیږي. خو نوموړي ویل چې په دې برخه کې له طالب چارواکو سره لا هم خبرې روانې دي او دوی هیله لري چې افغان طالبان به د ټي ټي پی په وړاندې چې د دې په خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري جدي اقدامات وکړي او خپل ژمنې به عملي کړي. اغلی بلوچ ویل چې دوی په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو پاړه ثبوتونه غوښتنې سپارلي او هیله لري چې طالبان به پاړه غور وکړي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې چایا پاکستان له افغان طالبانو د حافظ ګلبهادر تر څنګ د ټي ټي پی د نورو غړو د سپارلو غوښتنه هم کړې ویل چې په دې اړه استخباراتي مسولین کار کوي او دایي پاړه نور معلومات نشي ورکولای. د 3 نومبر میاشتې په شپږویشتمه د خیبر پښتونخوا په بونو کې په پاکستانی ځواکونو له انتحاري حملې وروسته پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی مشر حافظ ګلبادر ونیسي او دوی ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تازه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي، خو له دې وړاندې په پاکستان کې امنیتي ستونزې او د تحریک طالبان پاکستان مسله د دې هیواد کورنۍ ستونزې یاده کړې او ویلي دي چې پاکستان د خپل ستونزو ریښه په خپل هیواد کې ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر پاکستانی رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړې چې په راتلونکي کې به هر ډول برید ته چې له ګاونډي هیواد افغانستان سره تړلې وي سخت ځواب ورکړي، خو نه د پاکستان موقت حکومت او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي دي. د امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي پاکستان تل د خپل بام واوري په نورو اچولي او هڅه کوي د نورو لپاره ترهګري ډلې وروزي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د امنیتی ځواکونو عمومي ویاند او پوځي کارپو اجمل عمر شینواری ازادي رادیو ته ویل
ټول تروریستي ډلې چې فعالیت په افغانستان کې د مراکز اکمالات تمویل او اصلي هغه فکری جالې تر دا اوسه پورې هم په پاکستان کې پاکستان د خپل هغه بدو او مغرضو سیاستونو پایلې نن دو خپل په خپل منځ کې ګوري او دا ورته ثابتېږي چې د تروریزم نام لاتر پایلې دادی چې دوی خپل نن ورنه متضرر دي.
د امنیتی چارو یو بل پو احمد خان اندړ هم ورته نظر لري او وايي پاکستان دی په نورو د تورونو د پوره کولو پر ځای د خپل خلکو امنیت ټینګ کړي.
دوی ډېرې توریستي ډلې په خپل روزلې دي، ځینې اوس چې د دوی مقابل کې د ریس خپل کړی ده، دا د دوی کورنۍ موضوع ده. دوی ډېر قوي وسوال پوز امنیتي ارګانونه او قوي استخبارات لري د خپل خلکو امنیت د ټینګري د خپل بام واوري زمو خواته نه راچوي. او دا چې
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي او پاکستان دا کوي چې د حمله له افغانستانه پلان کیږي. په دې هیواد کې د تحریک طالبان وروسته برید څو ورځې وړاندې د بنو میرانشاه په لوی لارو شو چې لامل یې شپاړس پاکستاني امنیتي ځواکونه ټپیان شول. له انتحاري برید وروسته په داسې حال کې چې مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې ومانه، پاکستان دا وکړه چې انتحار کوونکي افغان هغه دا چې طالبان یې پاړه چوپه خوله دي. یادونه ده چې پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستانی طالبانو سره په اړیکو او دوی ته په خوندي ځای برابرولو تورن کړي، خو د طالبانو حکومت تل دغه ډول ادعاګانې رد کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پېښور یا د خیبر پښتونخوا سترې محکمې پرون د سلو نه زیاتو هغو افغان کډوالو د درخواست اورېدنه وکړه چې په پاکستان کې اوسیږي او ودونه د پاکستانیو میرمنو سره شوي. د جمعې پر ورځ محکمې د قضیو اورېدنې پر مهال امر وکړ چې یو سلو نه افغان اتباعو ته د پی او سی یا د پاکستان اوریجن کارډونو په نوم د پاکستان تذکيري ورکړل شي. د افغان وګړو وکیل سیف الله محب کاکا خیل د آزاد اروپا مشال راډیو ته ویل جربه د قضیو اوریدنې تفصيلي فیصله مخې ته راشي. د 10 سال کې د چې د پاکستان د لړمالي حکومت تر پریکړې وروسته د نومبر د لومړۍ نیټه رئیس له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ روانه ده. په دې اړه غلام غوس له پیښور د رپورټ را لګل.
پیښور های کورټ یو سل نه افغان وګړو ته د پی او سی کارډونو په نوم د پاکستان د شناخت د کارډونو ورکولو امر کړی. د جمعې په ورځ د پیښور های کورټ په دوو قاضیانو ارشد علي او وقار احمد باندې مشتمل دوتنی بنچ د سلونه د زیاتو هغه افغانانو د اپیلونو د قضیې اوریدنه وکړه چې د پاکستان شهریت لرونکو خزو سره یې ودونه کړی دي. عدالت د وکیلانو د دلایلو پر وړاندې کې د یو سل نه افغان وګړو په حق کې فیصله واوروله چې دوی آئینی او قانوني حق لري چې دوی ته دي د پاکستان اوریجن کارډونو په نوم د پاکستان د شناخت دستاویزات ورکړي شي. په دغه اړه د یادو افغان وګړو وکیل سیف الله محب کاکا خیل د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د عدالت د دې امر وروسته به اوس پر روانو سو ورځو کې د دې مهم کیس تفصیلی فیصله هم جاری شي.
دې کې لاججمنت اناونس شوی دی. اناونسمنت دی چې لکه وی اوی چې لکه او دا دې کې څه فیصله وشو بیا مخکې وی لیکي نو لیکل ججمنت چې دن لا ډلیور شوی نه دی هغه خو لا قاضي بکینی او دې به لیکي کنه نو هغه کې په ټایم لګي تقریبا 35 بجې او په کله کې شپږ بجې دا کې چې کیسونه ډیر زیات وو نه تقریبا 120 ته پاسه کې سړي کې 109 نو هغه سره د پی او سی ریلیټډ ټو پاکستان اوریجن کارت.
په خبر های کورټ یو سل نه افغان وګړو ته د پی او سی کارډونو جاری کولو امر په داسې محل ورکړي چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه له پاکستان په زور د هستان نه لړونکو افغان کډوالو د وستلو عملیات پیل شوې دي او د سرکاري شمیرو تر مخه د سلورو لکونه زیات اسناد نه لړونکو افغان کډوال له پاکستانه واپس افغانستان ته ستانه شوې دي. په عین حال کې د پاکستان په ستر عدالت سپریم کورټ کې هم د دسمبر د لومړۍ نیټې نه د اسناد نه لړونکو افغان کډوالو د شړلو په ضد د هغه خواست سماعت هم پیل شوه کوم کې چې غوښتنه شوې ده چې د کډوالو د واپس لیګلو عمل دی ودرولې شي ځکه چې نگران حکومت د داسې رقم پیسلو کولو واک اختیار نه لري او دا عمل غیر قانوني غیر آئینی دی او د بنیادی حقوقو سرغړونه ده.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ورزو د چمن پرلت حالت خلک په دی خاطر پرلت کوي چې په سرحد باندې لا وختونکو د پاسپورت او ویزه شرط الزامي شوی دی. پرلتوال وای چې دا شرط دوی ته د منلو نه دی او حکومت باید بیرته دغه پریکړه واخلي. په دې اړه پام وکړئ د ایوب ترین رپورټ.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پرلت مشر محمد صادق وویل
تګ را تک قانوني دی دا فیصله پر دې سوی ده اوس چې ته پاسپورت کې ډرایور بم پر پاسپورت زی کلندر بم زی لوکل سړی بم زی پاتیل بم خلک پر پاسپورت زی دریل بم زی او دلته مجرو کندهار ډیری یعنی درینا تجارت رشته رقم رقم داسې حالات دی چې هغه مجرو نس کولای د پاسپورت دلته زمو ټولې ادارې خراب دي.
پر دې محل د لغړی احتیاط مشر غوصله زیاته کړه چې د بلوچستان گورنر ودوی ته تسلی ورکړی ده چې دا ستونزه به ډیر ژر اواره کړي.
زمر سره د افغانستان سره کوم رشتي دي یا د افغانستان زمر سره کوم رشتي دي ټول قبایلی مشران او علما کرام د دې د تګ را تک د لاري د پاسپورت کم پېپکس کمیټي کې کم اس او پی جاری شوی دي بس دا دی واپس کې گورنر صاحب دی بقاعده خپل د دې پرانستل وکي دا د ټول لرو بر افغان پرلت احتجاج زمر سره مایده کوي چې بیا په دې ولس کار نه لري دا په شناختی کارډو دا په دسکره باندې زی ورځي.
د دې چې دوی ورځې لمخه د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ د چمن دوره کړې او الته د پرلت د مشرانو سره د لیدو کتو پر مخال تسلی ورکړې و چې نو مړی به د پرلت د برخوالو د غشتونو د اواری په خاطر خپل کردار ادا کړي او د مرکزی حکومت پورې به د دوی ژغ ورسوي. بل پلو ته د هیواد د بیلابیلو برخو څخه د بلوچستان د لارې د بې اسنادو افغان کډوالو و خپل هیواد ته د تلو بهیر روان دی. په کوټه کې د حکومتي چارواکو په خبره چې د بلوچستان د لارې و افغانستان ته د تلونکو افغانانو شمیره د 1,00,000 څخه اوښتې ده. په کوټه کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي دوې ورځې وړاندې وایو خبرې کانفرنس د وینا کول پر وخت ویلي وو چې هره ورځ نږدې 10,000 افغانان د چمن د لاری و افغانستان ته ستنیږي. بلغړی ته د اومی نیشنل ګوند تر سوري لاندې د پرلت د برخوالو او د هغه بې اسنادو افغانانو سره د یووالي په خاطر د کوټ په ګډون د صوبې په نور ښارو کې د دسمبر په لومړنۍ نیټه احتجاجي مظاهرې سوي دي. په کوم کې چې د پښتونخوا ملي اومی ګوند څخه د وتلې ډلې تر څنګ نیشنل ډیموکراټیک ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ سومایي مشرانو او غړو ګډون کړی و. په کابل کې د طالبانو د متویان زبی الله مجاهد په وار وار د پاکستان له لوري د بې اسنادو افغانانو خپل هیواد ته د لیږدولو پریکړه رد کړې ده. دلته د خبره هم ده د ونې وړ ده چې د روان کال د اکتوبر په لومړنۍ اونۍ کې د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه وکړه چې نه یوازې به بې اسنادو افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي، بلکې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي پوله به د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه د خلکو لپاره پر پاسپورټ تګ راتګ یقیني کړي. د کوم په ضد چې د چمن اولس د اکتوبر د 20مې نیټ څخه پر لد پیل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزه کې د اوربان تر ماتېدو وروسته د اسرایلي ځواکونو بریدونه سخت شوي دي. نن دا جګړه د لبنان لور ته هم پراخه شوې ده. جزئیات له احمد شیبر اورو.
پر غزې نن د دوهمې ورځې په مخه د اسرایل سخت بمباري روانه ده. د سبان دی وی اونې تر اوربان ماتېدو وروسته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګر ډلې په توګه پیژني، اسرایل د اوربان په ماتېدو ملامت کړي او اسرایل حماس پړ کړي. د اسرائیل د نصار ډیر بریتونه په خان یونس سیمه کې چې د غزې په جنوب کې ده متمرکز دي. اسرائیل وای چې په دې سیمه کې دوی د حماس 50 وسلوال په نقشه کړی دي او پر هغوی د هوام ځکه او سمندر لخوا ډزې کوي. اسرائیلي ځواکونو په دې سیمه کې یو ورځ مخکې د حواله لارې پانی وغورځولې او په هغو کې د سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړ چې د جمعې ورځې تر ناوخته پورې دا سیمه پریشتي. د ملګرو ملتو په وینا داسې راپورونه نه دي خپاره شوي چې له دې سیمې ډېر خلک وتلي وي. په غزه کې د حماس ډلې روغتیا وزارت ویلي دي چې له پرون راهیسې د بریدونو په ترڅ کې تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. رویټرز څنګه خبر ورکوي چې بل لور ته نن د اسرائیل لبنان پر کرشه د اسرائیلي ځواکونو او حزب الله وسلوالو ترمنځ ډزې تبادله شوي دي. حزب الله چې ایران ملاتړ کوي په یو بیان کې ویلي دي چې یو تن وشل شوی دی، خو په دې اړه نور څه نه دي ویلي چې کله او چیرته. د لبنان د دولتي اژانس راپور له مخې د جمعې په ورځ په جنوبي لبنان کې 3 تنه د اسرائیلي ځواکونو د ډزو پر مهال وشل شوی دي. حزب الله ویلي دي چې په دې دریو کې 2 تنه د دوی کسان دي. حزب الله دا هم ویلي دي چې د اسرائیلي ځواکونو په مرکزونو کې د توغندیو ډزې کړې دي. اسرائیلی پوځیان وای چې د هاوان دوی مرمۍ د لبنان له لوري د شومیرا په سیمه کې په یو تش ځای کې لګیدلې دي چې د دې په ځواب کې د لبنان په جنوبي برخو ډزې کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. ورزو د اقلیمي بدلونو په اړه باندې ریپورت افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما پر ښکېلو اړخونو غږ کړی چې د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغېز کړی او باید له پوهاوي د عمل پر لور حرکت وشي. په دې اړه د یوناما په اعلامیه کې د افغانستان له دې لپاره د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې په حواله ویل شوي دا وضعیت بې پایښته دی او ټول اړخونه باید په غیر سیاسي او رغنده توګه د افغانانو د ګټو لپاره په دې مسله کې ښکېل شي. د زمک پیژندنې او چاپیریال ساتنې چارو پوهانه وایي که څه هم افغانستان د اقلیم په بدلون کې ښکېل نه دی، خو د دې بدلون د تاثیراتو پر وړاندې تر ټولو له زیانمنونکو هیوادونو څخه دی. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28م کنفرانس سره هم مهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ښکېل اړخونو څخه غوښتي چې د پوهاوي پر ځای عمل ته مخه کړي، ځکه چې د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغېز کوي. د یونما په اعلامیه کې چې دسمبر په لومړۍ نیټه خبرو شوی، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د دې ادارې مشري روز او تنبایوا په حواله ویل شوی، ټول اړخونه باید په غیر سیاسي او رغنده توګه د افغانانو د ګټو لپاره په دې مسله کې ښکیل شي. په اعلامیه کې راغلی اغلی اوتن بای وضعیت کړه چې دا وضعیت بې پایښته دی او افغانستان کې د اقلیم بدلون د تاثیراتو د کمولو او په دې هیواد کې د اقلیمي تاثیراتو د بدلون پر وړاندې د تطابق او استقامت رامنځته کولو لپاره منتظر نشي پاتې کېدی او په دې اړه یوازې پوهاوی بسنه نه کوي. دیونما د اعلامیې له مخې افغانستان د هغو لسو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږ چمتووالی لري. په دې جمهوري نظام کې د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مشر او د ځمکې پیژندنې او اقلیمي چارو پوه احمد جاوید نور هم ازادي راډیو ته وویل، که څه هم افغانستان د اقلیم په بدلون کې ښکیل نه دی، خو د دې بدلون د تاثیراتو پر وړاندې له تر ټولو زیانمنونکي هیوادونو څخه یو دی. نوموړي زیاته کړه،
ای همو پدیده هایی است که متاسفانه تاثیراتش مستقیم
ده هغه پدیدی دی چې لبد مرغه په مستقیمه توګه زموږ پر مظلوم و خلق واقعیس کوي او زموږ خلق به د کرنې او مالداری له اړخه له یو بد حالت سره مخ شي او دا بیا مستقیما پر حکومت، پر خلکو او آن پر سوداګرو اغیز کوي.
کسایی که در بخش تجارت مصروف هستند مستقیما بالای اونها هم تاثیر میگذارند.
نوموړي وویل چې د اقلیمي بدلون د تاثیراتو د کمولو په برخه کې صنعتي او د اقلیم په بدلون کې ښکیل هیوادونه باید افغانستان په شان زیانمنونکو هیوادونو سره مرسته وکړي. دوینما د اعلامیې له مخې نږدې 40 میلیونه افغانان د پرله پسې دریم کال وچکالۍ، اقتصادي فشارونو او په تیرو 2 کلونو کې د 2 ویجاړوونکو زلزلو په ګډون نورو طبیعي ګواښونو ته د لوړې زیانمننې له امله د خوړو د نه خوندیتوب له بیړنۍ یا بحراني کچې سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام هم په تیره لړه میاشت کې ویلي وه چې وچکالي په افغانستان کې د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره یو ناورین رامنځته کړی چې د عاید بله سرچینه نه لري. د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کنفرانس یا COP 28 چې د نومبر په 10 په دوبۍ کې پیل شوی، د دسمبر تر 12 پورې به دوام پیدا کړي. په دغه غونډه کې د طالبانو حکومت استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه د نومبر په 10 په خپل ایکس پاڼه د ویلمی په خپرولو سره په دې کنفرانس کې د افغانستان د استازي د نه بلنې په غبرګون ویلي، د دوی حکومت د نړیوال کنفرانس ته په پوره ډول چمتووالی نیولی و خو د دوی په ټکو د سیاسي ملحوظاتو له امله له ګډونه بې برخې شو. په اعلامیه کې راغلي چې اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره سرچینو او دوامداره هڅو ته اړتیا ده، تر څو له امله یې د رامنځته کیدونکي کړکېچ مخه ونیول شي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ د چاپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په خپل سیمه کې د نخترو او نورو ځنګلي ونو پر قومي تړو او ناغو ساتلې. د دوی په وینا چې د کونړ په ډیرو سیمو کې په تیرو نږدې 4 لسیزو کې په زیات اندازه ځنګل وال شوی او ډیری پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوی، خو دوی اوس وایي چې چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ته زیان ورسوي. ځایي اوسیدونکي دا وایي د طبیعي آفتونو او اورلګیدنې په وجه یو څه ځنګل له منځه تللی. په دې اړه په موخه له کونړ دغه ریپورت.
په افغانستان کې له جنگونو پیل کېدو وړاندې د کونړ ډېرې غرونه د نخترو او پر نورو ډول ډول شنو ونو بوټو پوښل شوي وو، خو له جنگونو او ګډوډیو څخه په ګټې اخستنه یو شمېر کورنۍ وو او ګاونډیو سوداګرو ورپسې برخي اری راوړي. ځنګلونه یې پرې کړل او زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له فرضي کرښې واړول شوه. همدا وجه وه چې ډېرې غرونه له ځنګلونو خلاص شول. داسې ځایونه هم په یاد ولایت کشته چې ځایي اوسیدونکو نه ځنګلونو ته د لرګیو سوداګر پریخي او نه هم خپلو خلکو ته اجازه ورکړې چې د قومونو له اجازې پرته ونه پرې کړي. له دې ډلې یو هم چپه دره ده چې تر اوسه یې ځنګلونه پر قومي تړو او ناغو ساتل کېږي او د سیمې ښکلا ته یې زیان نه دی رسېدلی. د چپې درې قومي مشر حاجي نصرالله ساپي د قومي ناغو او د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلته مونږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړی که نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترنه هغه اخلو، په شخصي شکل هم خل نه هغه کوو. بوټو سره څوک ظلم نه شي کولی. نو مونږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو، شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو او دا یو مسولیت هم دی ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي دا ځنګلونه، دا خو د دنیا اخیر سره وخته پورې دي.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي رحیم ګل راته وویل قومونو د ځنګل پر وهلو داسې کلک بندیز لګولی چې د سوند لرګیو لپاره هم څوک ونی نشي وهلی.
د پوخان هم دغه یو تړه ده، او بس چې څوک کور کوي نو شورا ته عریضه کوي، او شورا راځي هغه ځای ګوري، او ځای په مقابل کې چې څومره لرګي لګېږي بیا شورا نه امضا اخلي، او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله، او غره کې دا لرګي غوڅوي په تبرګي غوڅوي، او هغه ګوري که وچ نختر پیدا شي خطخه، که وچ پیدا نشي بیا دا بل غوڅوي. مخکې به موږ واله په دې خوړونو کې به مراوړل سوخ د پاره، اوس هغه بند شي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي ځنګلې د سوداګرو او ځنګل وهونکو له برقي ارو او لاسونو ساتلې، خو په وینا چې تیرو کلونو کې وچکالۍ او پکې د لګېدلو ورونو لامل یو شمیر ځایونه له منځه تللي چې بیا احیا ته یې اړتیا ده. ډاکټر فیض الرحمن:
چپه در ډېر ګڼ ځنګلونه لري چې کله په دې کې اور لګېدلی، بیا هم دغه قومونه او مشران راټولېږي او دغه دپاره دا شر پروګرام کوي چې ټول خلک په شریکه ځي او دغه اور دغه نه ختموي. چپه چپه دره کې چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلي دي، باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي، او سوځېدلي ځنګلونه باید بېرته ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي، او د ځنګل ساتنې پروژې تطبیق شي. له یوې خوا به سوځېدلی ځنګل زرغون شي، او د بلې خوا به د چپه درې غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکي بیا وایي د ځنګل ساتنې لپاره شنه قطعه جوړه کړي، او تر ډېره یې د ځنګل وهلو مخنیوی کړی. د دوی په وینا چې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت او مرستندوی موسسو سره د وهل شوو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هم خبرې کړي دي. په افغانستان کې له جنګونو او ناامنیو پیل کېدو وړاندې د کونړ ګڼ غرونه د نښترو، ځنغوزیو او پر نورو ډول ډول ونو پوښل شوي وو. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د ننګرهار له خیبې ولسوالۍ به راتیر شول، نو د سیند پر غاړه او د زرغونو غرونو په منځ کې به یې مزل کولو، او له هرې ښکلې منظرې به یې خوند اخستلو. خو د جګړو په وجه د هیواد د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ ځنګلونه هم د لرګیو د سوداګرو لخوا په برقي ارو اره شول، زیاتې پاکستان ته یوړل شول. د ځنګلونو وهلو سره د کونړ ښکلې منظرې له منځه تللې دي. هوا ککړه شوې ده، د بارانونو او واورو اورښت کم شوی، سیلابونه زیات شوي، او ځمکې لاندې اوبو کچه هم مخ په ټیټېدو ده.
تاسو لا پیغامونو
نه هلمند ولایت کې د کیو له سولې هغه دشتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا ژوندۍ باندې کوي، آیا اوبه تر داسې اندازې پرې کښت شوي دي چې 150 متره پورې اوبه رسېدلي دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو، او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې اخلو، په دې به موږ څه شي جوړ کړو؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه امیر احمد هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیړنم. زما د لوکل چارواکو سره دغه غوښتنه زموږ ته د کجکی ولسوالۍ د سپیکر په سیمه کې د موبایل یعنی مخابراتي شبکه خدا کښېږدي. افغان بیسم
سلامونه نیکیل احترامات تزدی ریډیو کرکن خوردین کو ته خدای دې ایکسټل بروج خوشاله است. زه د پکتیکا ولایت اوس خاوی د سړی سیدن کیم مې د راتلو چارو څخه هله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسې. موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډیر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورسې.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او نړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی، او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو کو پیغام مو نشر کړئ. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې څلور نیمه شوې. ورزو لاندو خبرونو ته اروپای کمیسیون له افغانانو سره د نږدې 130 میلیونه یورو مرسته د جمعې پورست تصویب کړه. د دې کمیسیون د نړیوال مشارکت کمیشنر وویل اروپایي ټولنه به د افغانانو ترڅنګ ولاړه وي او دا دریځ د بدلېدو نه دی. د نوموړې په خبره دا مرسته به د روغتیا، د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي، زده کړو او د پاکو اوبو پر چمتو کولو ولګیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له حکومت سره د ترګري او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي. دغه وزارت ویان دي زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې ویل دا خبرې د دوی استخبارات مختوري. د خیبر پښتونخوا سترې محکمې پریکړه وکړه هغه افغان کډوالو ته به د پاکستان د اوسېدو اسناد ورکړي چې له پاکستاني میرمنو سره ودونه کړي. په پیښور کې سترې محکمې پرون اعلان وکړ 109 هغه افغانانو ته به چې له پاکستاني سره ودونه کړي د پاکستان د اوسېدو دایمي کارتونه ورکړي. پر غزې نن دوه ورځې په مخه د اسرائیل سخت بمباري روانه ده. وروسته تر دې چې تر څه باندې یوې اونۍ وروسته د اسرائیل او حماس ترمنځ د نړیوالې ټولنې د هڅو سربېره اوربند مات شو، اسرائیل پر غزې حمله پیل کړه. او د اوکرایني سرتیرو دوه میډالې ته د جرمني پوځیانو له لوري د هوایي مدافع سیستم په برخه کې روزنه په بشپړې دوده. لنګ دې شپګونې روزنه ورسته د شاوخوا او یا نارینه او خزینه اوکرایني پوځیانو روزنه تقریبا پای ته رسیدلې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق 12 برابر ډیر سوی دی.
The data from seizures shows that between
د 2018 او 2023 کلونو ترمنځ نیول شوی نشه یي موادو په اړه معلومات ښیي چې په دې موده کې د ښیښې نیول 12 برابر ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې په آزاد ډول د نشه یي موادو د خرڅولو په اړه شکایت کوي.
چارباغ وا خواته سرای د شراب ټول شان په غزای کې خرڅیږي، باید دولت هغه گیر کړي.
دا چې نشه د انسان پر مدافع سیستم څه ډول ناوړه اغیز کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
ټول نشه یي مواد هغه د اپین خاندان وي، دا سنتټیک افین وي یا مصنوعي او کتبی افین وي، ټول زموږ په دفاعي سیستم باندې بد اغیز کولای شي او کوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لو واده رئیس یې د غژوند
پرونی ویل پیسې راکا، ما ورته ویل چې نه لرم، په کار شو لرګې را پسې واغست او لاس یې راته مات کړ.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په منځنۍ اسیا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق 12 برابر ډیر سوی دی. د دې دفتر چارواکي وایي د کوکنارو د کښت د بندېدو او د تاریاکو د بیو د لوړېدلو له امله اوس قاچاقونکي هڅه کوي چې د نشه یي بوټو پر ځای په خلکو کې کیمیاوي نشه یي مواد رواج کړي. ملګري ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او بهر ته د قاچاقو د کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري و اړتیا بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د نشه موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي قاچاقونکي هڅه کوي چې د قاچاق سوو نشه موادو ډول او مسیر بدل کړي. په جنوبي اسیا کې د ملګرو ملتونو د نشه موادو سره د مبارزې دفتر وویل پخوا ایران هغه هیواد و چې له افغانستان څخه به ډېر نشه موادو قاچاق کېدل او یا به هلته نیول کېدل، خو په وروستیو کلونو کې ازبکستان او تاجکستان هم د د نشي موادو د قاچاقو په لوی لارو اوښتي دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې استازي میرمن اشتا میتار په تاجکستان کې د هرات په نوم امنیتي غونډې ته په خبرو کې وویل چې له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د شیشې قاچاق څو برابره ډېر سوی دی.
The data from seizures shows that between
2018 او 2018 کلونو ترمنځ نیول شوی نشي موادو په اړه معلومات ښیي چې په دې موده کې د خېخي نیول 12 برابر ډیر شوی دی. دا وضعیت معنی لري چې قاچاق کوونکي د بازار د غوښتنې او نشي موادو د ډول مدیریت کوي. موږ نن نه یوازې دا چې د پولو له لارې د نشي موادو د قاچاقو په اړه خبرې کوو، بلکې انټرنیټ هم د نشي موادو د قاچاقو رانیولو او خرڅولو په وسیله اوښتی دی.
مرمن میتار وایي د نشي موادو سره د مبارزې لپاره سیمه ییزه او نړیواله همکاري ضروري ده چې له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو مخه ونیول سي. د سازمان استازي وایي څرنګه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی، په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو بیه له $106 څخه نږدې $200 ته پورته سوی ده. له نشي موادو سره د مبارزې معنیات د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د سیمې استخباراتي ادارې د افغانستان د نشي موادو په تولید او قاچاقو کې لاس لري.
د میتام فیتامین یا خیخی بازار ډیره وده کړې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې کارخانې شته چې د ځانګړو ډلو لخوا یې امنیت ساتل کیږي. اوس له بده مرغه چې د افغانستان خیخه تر ډیرو لرې هیوادونو پورې رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو او هغو ګاونډیو هیوادونو پام افغانستان ته اوښتی چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي او ځانګړي راپورونه چمتو کوي.
ملګرو ملتونو کڅه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم سوی دی، خو په دې راپور کې پر دې خبره ټینګار سوی چې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره سم په دې هیواد کې د کیمیاوي نشي موادو په تېره بیا د شیشې تولید د ډېرېدو په حال کې دی.
په راپور کې مو واورېدل چې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق 12 برابره ډېر سوی دی.
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افیم ورسې ونه بیا ځنا سمې خو سره کې سم شروک زستکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو وادو کې دمونګه پوچ کړه واکونه دمونګه خراب کړه
دا مور او کلار دواله په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخچنی وغله وملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فرا ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې په ښکارا او آزاد ډول د نشي موادو خرڅولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو اوس هم د نشي موادو جوړېدل دوام لري او نشي مواد په آزاد ډول خرڅېږي. معتادین نه یوازې دا چې لږ سوي نه دي، بلکې نور هم ډېر سوي دي. د فرا ولایت معتادین هم شکایت کوي چې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې عمله دوی تر څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته د فراه ښار په شمال کې د اسکر آباد نومې سیمه کې د پخوا په شان معتادین راغونډ شوي او د ملګرو ملتونو او طالبانو د حکومت د راپور برعکس د کوکنارو په کښت کې کموالی د دوی پر شمیر هیڅ اغیز نه دی کړی. لدې معتادینو څخه یو هم طاهر نومیږي. دای وایي چې د نشه یي موادو خرڅونکي یا د دوی په ژبه ساقیان د پخوا په ډول دوی ته نشه یي مواد اسانه راوړي.
هر وخت چې مواد وغواړي پیدا کیږي، اسانه پیدا کیږي، په شل دیش افغانۍ خرڅوي، همدلته هم راوړي.
نسیم یو بل معتاد چې په فریدون کلا کې شپې او ورځې تیروي او څه موده مخکې نشه پریښې وه، خدا چې په دې سیمه کې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي او معتادین هم ډله ډله ګرځي، دای هم له معتادینو سره یو ځای او بیرته معتاد شو.
ساقیان ډیر دي او نشي مواد هم کم نه دي. که نشي مواد نه وای ما بدلت څه کول؟ زما غوښتنه دا ده چې معتادین او ساقیان دې ټول کړي چې موږ بیغمه شو. یو کال کېږي چې زه معتاد شوم او یو ځل مې درملنه هم شوې ده.
د فراه ولایت اوسیدونکي په تیره بیا خاریان له معتادینو څخه شکایت کوي او وای په ښار کې د معتادینو حضور د جنایي پیښو ترڅنګ د دې سبب شوی چې بې روزګار ځوانان هم له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. سالی جان د ساختماني موادو پلورنځی لري. دی هم د معتادینو له جرمونو څخه تنګ شوی دی.
چارباغ وا خواته سرای دی شراب ټول شان په غزای کې خرڅیږي باید دولت هغه گیر کړي. هغه دل تراسي پوري پر خرڅی پوري عام خرڅیږي د متدان دي ټول کې د شپې مو شپه تر سره پر سرای باندې پیرایو په خدای کول پام وراشو.
مدني فعالان که څه هم د کوکنارو په کښت کې کمواله استای خو زیاتوي چې اوس هم د پخوا په ډول نشي مواد تولید او پلورل کیږي. د فراه ولایت اوسیدونکی حمید الله نورزی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې معتادینو ته د نشئی موادو نه رسیدو لپاره د خلکو څخه مرسته وغواړي ځکه چې خلک د خپلو اولادونو په اړه اندېښنه لري.
بسیار آسان سری چوکات توزیع میکنه داخل کوچه های فرعی توزیع
نشئی مواد پر څلور لارو او کوڅو کې ډیر آسان خرڅیږي که څه هم امارات مخه نیسي خو نه پوهیږم چې ساقیان څنګه په دومره آسانۍ نشئی مواد خرڅوي. یو بل دلیل دا دی چې معتادین اوس هم د سړک په ګلدانونو کې اوسیږي. زه له دولت څخه غوښتنه کوم چې په دې برخه کې د خپلې هڅې ګړندۍ کړي له خلکو او محلي مشرانو دې هم مرسته وغواړي.
که څه هم د طالبانو حکومت پروسه کال د فراه ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه زرګونه معتادین راټول او د نشو پریښودلو لپاره یې څو میاشتې په زندان کې وساتل خو له زندان څخه تر راوتلو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړل. د فراه ولایت اوسیدونکي او معتادین وایي چې د بیرته معتاد کېدو اصلي علت دا دی چې په دې ولایت کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د فراه ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې په آزاد ډول د نشئی موادو د خرڅولو په اړه شکایت کوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وی پلا دی پودر وی یا می خور جزا ته پودر وی یا دی میړ پودر وی
پلا پمړی کناوم پمور خو سخ په خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار ل شپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوری په لنډو چپونونس 22 او 25 مترو او د ماخام ل شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 1200 شپو نیمه منځنۍ چپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد د نورو جانونو ترڅنګ د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوري کوي چې په نتیجه کې معتاد د ناروغیو پر وړاندې مقاومت نشي کولای او ډیره وړه ناروغي ژر کمزوري کوي. دا چې نشه د انسان پر مدافع سیستم څه ډول ناوړه اغیز کوي، نشئی مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوري کوي او د انسان په بدن کې د یو کمزوري مدافع سیستم نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریف یار سره مرکه کړي چې په پیل کې د انسان د وجود د مدافع سیستم په اړه معلومات راکوي.
د انسان دفاعي یا مدافع سیستم یو سیستم دی چې اکثرا د وینې د سپینو حجراتو څخه جوړ شوی دی چې په هغې کې ایزنو نیټروفیل په نامه یو حجره ده چې د بدن عسکر دی. د مونوسایټ په نامه بله یو حجره ده، سپین کروایت ورته وایي. کله چې بدن ته میکروبونه یا مختلف خارجي مواد داخلیږي هغې په مقابل کې ودرېږي او دغه مواد خوري یا د منځ وړي. یعنی زموږ دفاعي سیستم د وینې د سیستم یو برخه ده چې سپین کرویات یا ډبلیو بی سی ورته وایي چې 95 حجرات پکې موجود دي او دغه د انسانانو دفاعي سیستم جوړوي او وظیفه یې دا ده چې نه پرېږدي کوم چې زموږ بدن ته مختلف میکروبونه زهري مواد زموږ او ستاسو بدن ته داخلیږي، نو دفاعي سیستم د دوی په مقابل کې راولاړیږي او دوی سره جنګ کوي او بالاخره دوی د منځه وړي.
نشئی مواد ولی د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي؟
نشه مواد چون خپل زهر دی او د بلی خوانه دی او خارجي میکروب په نظر ورته زمونږ بدن ګوري، ځکه چې نشه مواد زمونږ ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغیزه کوي او زمونږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زمونږ د بدن یو برخه ده، د هغې په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي. دویمه دا چې خپل نشه یي مواد د وینې په سیستم باندې یا د وینو په حجراتو باندې، چې وینه زمونږ ستاسو په بدن کې ډېرې مهمې وظیفې اجرا کوي، چې مثلا زمونږ ستاسو بدن ته اکسیجن رسوي، غذایي مواد رسوي، انرژي مواد رسوي، دواګانې رسوي، هورمونونه رسوي، متعدد د ضرورت ټول وړ مواد د وینې په واسطه زمونږ د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته رسیږي. کله چې انسان نشه کوي، دغه د وینې سیستم یا د وینې کم حجره یا نس چې دی دا متضرره کیږي، ځکه د وینې غلظت ډیریږي، وینه ټینګوي، په وینې کې یو نوع کارسینوجنیک یا سرطانی مواد پیدا کوي چې بالاخره وینه خپل وظیفه درست نه شي کوي، په رګونو کې پرنټ کیږي او بلې خوانه خپل دفاعي سیستم هم د وینې یو سیستم دی. نو کله چې وینه متضرره کیږي، دغه ډبلیو بی سی چې زمونږ د بدن دفاعي عسکر دي، دا هم ورسره متضرره کیږي او کمزوري کیږي. په دې وجه باندې د انسان دفاعي سیستم د نشو په وجه باندې کمزوري کیږي. کله چې زمونږ دفاعي سیستم کمزوره شو، پس زمونږ بدن ته چې هر میکروب داخليږي، چون دفاعي سیستم موجود نه دی، موږ زر مریضي وو. یو معمولی ناروغي، دغسې ناروغان چې دفاعي سیستم کمی او کې ډیر وخت دوام کوي، بل اخره یو وړ ناروغي کولای شي چې دوی حتی د مرګ خواته ورسي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی.
څه ډول نشه یي مواد لا ډیر د انسان پر مدافعي سیستم ناوړه اغیز کوي؟
ټول نشه یي مواد هغه د اپین خاندان وي، سنتټیک افین وی یا مصنوعي او کتبی افین وی، ټول زمونږ په دفاعي سیستم باندې بد اغیز کولای شي او کوي. همدارنګه هغه مواد چې نن سبا څوک ورته آیس وی، څوک ورته کرسټل یا شیشه وی، دا هم کولای شي چې زمونږ په دفاعي سیستم باندې ناوړه اغیز وکړي. او همدارنګه ټابلیټ کې هم همدغه مواد دي، خو ټابلیټ کې لږ اثر جوړ کړي او شیشه یې لږ اندسه نارزان غوندې جوړ کړي. دغه چون د دې مواد افډرا دي او د خپل درګونو د توسو سبب کیږي، درګونو د پراخوالي سبب کیږي او بل اخره پرګونو کې وینه سلو کیږي او د وینې د سلو کېدو په وجه باندې بل اخره خپل دفاعي سیستم یا دفاعي حجرات هم د وینې بخش دی، د هغوی د کمزوري سبب کیږي چې بل اخره دفاعي سیستم کمزوري کوي. همدارنګه نور مخدره توکي هم د دې سبب کیږي چې زموږ تنفسي سیستم کې ګډوډي رامنځته کی او بل اخره کله چې په تنفسي سیستم کې ګډوډي راغله، تنفسي سیستم وظیفه دا ده چې اکسیجن نسبی زمونږ په وینه باندې، نو په دغه صورت کې بیا هم اکسیجن په کافي ډول باندې زمونږ په وینه باندې نه نسبیږي ترڅو نورو د بدن نورو انساجو ته وړل شي. نو په نتیجه کې خپل په وینه باندې هم بد اغیزه کوي او بالاخره دفاعي سیستم ناوړه اغیزه او د هغوی د کمزوري سبب کېدلی شي.
که د انسان په وجود کې مدافعي سیستم کمزوري شي، په دې صورت کې معتاد له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
دغه خلک د رنګ رنګ ناروغۍ سره، قسم قسم ناروغۍ سره مخ کیدای شي. او همدارنګه نظر هغه خلکو ته چې نشه یا معتاد نه دي، دا خلک ډیر د مختلفو میکروبي ناروغۍ سره مخ کیدلی شي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی. او همدارنګه د دوی ناروغیانې زیات دوام کولای شي په دې خاطر باندې چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی. او همدارنګه دا کسان د ناروغۍ په وجه باندې نظر هغه کسانو ته چې معتاد نه دي، زر مړه کیدلی شي یا زر د منځه تللی شي، ځکه چې د دوی د بدن دفاعي سیستم کمزور دی.
کله چې د معتاد مدافع سیستم کمزور شي، آیا د نشې له پریښودلو وروسته یې بیرته د غښتلي کیدلو چانس شته؟ او که همداسې کمزوری پاتې کیږي، چې باید ځانګړې درملنه یې وشي؟
کله چې معتاد خپل نشه یي مواد چې کومې سره دی معتاد دی هغه پرېږدي او بیا ورته رجوع ونه کړي، نو الله جل جلاله په بدن کې یو سیستم جوړ کړی دی، ریجنریشن یا دوباره ترمیم سیستم په نامه. که چېرته معتاد مطلق خپله نشه پرېږدي، نو د دې ډېر زیات چانس شته چې بیرته د دې دفاعي سیستم اعاده شي او کېدلی شي چې کومې خاصې تداوي ته ضرورت ونه لري او بیرته خپله دا سیستم، البته د ښه غذا په خوراک، د نشې په پریښودلو او د ښه ژوند په کولو سره بیرته د دفاعي سیستم دوباره جوړ شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو دی رین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید هغه ځوان دی چې له لسو کالو راهیسې د خپلې میرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. دا چې دوی ورځې مخکې یې د ملالۍ لاس ورمات کړی دی، نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغلی چې د دې ستونزې یو حل لاره راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره دې خبرې وکړي؟
هو لوري، خبرې مې ورسره وکړې.
نو څنګه شو پلاره، څه یې ویل؟
لورې، خو سر د ډېر بې پروا سړی دی، پار څه خبر دی، خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې جیز پیک شوی نه وي.
ښه پوهیږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی دې پوډری دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو، له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکړه، ما ورته وویل چې نه یې لرم. په قار شو، لرګی را پسې واخیست او لاس یې راته مات که.
ما هم ورته دغه خبره وکړه، دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه، په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلی به دی چې هو بدمرغه، څه پیسې له کومه کوم؟
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ماته پیسې را پیدا کړه. نو نو ته خپله پوهېږي پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مژاله هر څه به سم شي.
پلاره زه نور له دې بلا سره ژوند نسم کولی، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه، عذر کوم. خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه.
مژاله لورې، له دې شره دې خلاصومه، نن د همدې لپاره ورغلی وم. خدای ډېر سرتنبه سړی دی، د هېچا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به وسوځم. ما پلاره همداسې ده که نه، ته همدا غواړې؟
ته بې غمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې، د دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې، ټول کلی خبر دی چې فرید پوډری او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی، سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق دې اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو، تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هېڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښه وي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. فرید ډېر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه درسره یم، سبا له خیره محکمې ته ځو. قاضی صاحب اجازه ده؟ او راځي راځي دغه ته په دې چوکۍ کېنی.
قاضی صاحب دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومیږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟ قاضی صاحب خبره دا ده کنه چې ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لورې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلې؟
قاضی صاحب دی پوډری دی، د هېڅ ګټې وټې نه دی، زه په شپو شپو وږي تږي پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډری یې؟
قاضی صاحب اوس د تن څخه به یې څه پټوم، بس اوس خو په دې بلا اخته شوم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې په شپو شپو وږي او تږي وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضي صاحب یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دا دی تی وګوره، دوې ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
وی ته دا لاس دې خوکه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی، هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
قاضي صاحب ژبه یې را سره وهله، وین یې طلاق راکړه، بس ما تمدت راغی او په لرګي مې ووهله. نو
قاضي صاحب تا ډیر ظلم سړی دی، ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکم قاضي صاحب، تاسو ووایې.
هلکه ته ولې دا بیچاره ناحقه وهې؟
قاضي صاحب تنګوي مې، کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې، کله وایي کالي نه لرم، کله وایي وږی یم، بس زمام زړه ورته تنګ شو. قاضي صاحب که تان دې ما عمره تنګي والله چې په ناسان سړی په لرګي ووهې.
قاضي صاحب زه م انسانه یم، دا دی تا یې خپله خبرې واورېدې، په دې ډول مې لس کاله ورسره تیر کړل، نور زغم نه لرم، زه تینه طلاق واړم.
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ شئ. ما د دواړو خواو خبرې ښې په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله مېرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي، او هغه ته یې ویلي چې وژنم دې.
هو قاضي صاحب بالکل همداسې ده.
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فرید څخه طلاق کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان
قدم قدم تو زخمونا استاد دور از اس پر لیو